لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کندز ښار کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او په یو بل تحقیقاتي راپور کې به واورئ چې یو جنرال چې د 200 کیلوګرامه مخدرو موادو د قاچاق په تور د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی و، د کورنیو چارو وزارت د یو مقام په امر سمدستي له بنده خوشی شوی دی. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز خلکو ته ډاډ ورکړی چې د دې ښار د وضعیت تر څېړنې وروسته به د اداري تغییراتو پریکړه وکړي. چارواکي وایي د جلال آباد ښار د شیخ احمد شاه مدرسې مخې ته نن سهار 14 سوې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل تبلیغاتي مشر مړینه تایید کړې ده. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو استازو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز ښار د سقوط د عواملو تر څېړنې وروسته به هلته د اداري تغییراتو پریکړه وکړي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر یو ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې ښاغلی غنی د دې ولایت له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره هلته پر امنیتي وضعیت او ستونزو خبرې کړې دي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د کندوز استازو د دې ولایت په اداري تشکیلاتو کې د بدلون غوښتنه کړې ده. هغه هم درز ویل چې کندوز ښار په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او د شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو هڅې کوي. په کندوز ښار کې د جګړو له امله لږ تر لږه 30,000 کسان بې کوره شوي دي. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار پر دوهم امنیتي حوزه په حمله کې لږ تر لږه 1.5 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي وسلوالو طالبانو پرون پر دې سیمه پراخ حمله وکړه چې په ځواب کې حکومتي لوري سیمه بمبارد کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې د لشکرګاه ښار د دوهم امنیتي حوزې په مهاجر بازار کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 3 ملکی کسان وژل سوي دي. په لشکرګاه کې پرون د پولیسو لس تن افسران هم په انتحاري حمله کې وژل سو. د خبر پاڼې په حواله امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو وسلې او نور مهمات هم ورپاتې سوي دي. خو د فراه چارواکي وایي د امنیت ټینګولو لپاره 200 کسیزه اضافي قوه ورسېده. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی اقبال باهر ازادي راډیو ته وویل چې د اضافي امنیتي ځواک له هرات ورسېدلی چې د رجو نو بهار سیمو ته نږدې په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي. امنیتي ځواکونو په فراه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال طالبان د فراه ښار له شاوخوا سیمو ایستل سوي دي. چارواکي وایي د جلال آباد ښار د شیخ احمد شاه مدرسې مخې ته 14 سوې ده. د ننګرهار ولایت ویان د توله خوګیاڼي وایي چې دا 14 نن سهار وختي سوې ده، خو د په خبره دا 14 تلفات نه لري. د دې پیښو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پروان کې چارواکي وایي چې د ممکنو وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه تیاری نیول کېږي. د پروان د والي ویان عبدالوحید صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
و تمامی نهادهای امنیتی در تمامی واحدهای نوکری
دی وی د پروان په نهول وسوالی کې امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه شوی چې په جدیت د دشمن لوري ته ممکنو حمله د مخنیوي لپاره تیار وي، او کچیر دشمن حمله کوي باید جواب ورکړل شي. لسمی د ازادۍ راډیو خبریال وایي د پروان زیاتو سیدونکو د امنیتی تدابیرو په شدت خوشاله دي. په افغانستان کې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج یا ګوزن د پیښو شمیر اته ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی څېړنو په پکتیکا کې د ګوزن نوې پیښه تایید کړې ده. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته د پولیو وایروس له جنوبي وزیرستان راغلی دی، او تم کېږي راتلونکې دوشنبه به یو وار بیا د پولیو د وایروس پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د هم د سیمونړي څو خبرونه ده. ایران د بهرنی چارو وزیر د ملګر ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي دي چې د ایران یو الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمباری قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې 140 کسان د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال وژل. محمد جواد ظریف ویل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا د بوژنوونکي هوایي حملې د خبر په اورېدو شوک سوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په پلازمینه صنعا کې د اونۍ د پیل په هوایي حمله کې د 140 کسانو پر وژنه سربیره 1515 نور کسان ټپیان سوي هم دي. جواد ظریف وویل ایران غواړي چې د دې هیواد د سرې میاشتې اداره سنا ته د حواله لارې بشري مرستې ورسوي او د پیښې ټپیان د ایران روغتونونو ته انتقال کړي. ظریف همداراز وویل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د امریکا په ګډون د هغه ملاتړي باید د دې دردونکې پیښې او په تیر یو نیم کال کې په یمن کې د نورو جنګي جرایمو د پلانولو مسؤول وګڼل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د حمله غندلې او د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلی چې د امریکا د خزانه وزارت غواړي هغو بانکونو ته ډاډ ورکړي چې له ایراني بانکونو سره راکړې ورکړې ته زړه نه شکوي، خو ایران وایي چې دا اقدامات کافي نه دي. د امریکا حکومت په دې اړه لارښوونې د اونۍ په پیل کې د تهران له شکایتونو څو میاشتې وروسته خبرې کړې. په دې لارښوونو کې دا خبره په ډاګه شوې ده چې غیر امریکایي بانکونه کولی سي له ایران سره په ډالرو معامله وکړي. له دې مخکې د امریکا ځینو مالي ادارو دا تجارتي معامله رد کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت ویاند تیر ماښام ویل چې دا وزارت له ایران په لریسو بندیزونو کې نور اسانتیا نه راولي، بلکې غواړي دا روښانه کړي چې د تیر کال له اټومي موافقې وروسته له ایران سره معاملې د پاتې بندیزونو په رڼا کې څنګه عملي کېدای سي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل تبلیغاتي مشر مړینه تایید کړې ده. له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د داعش د تبلیغاتو مسؤول عادل حسن سلمان الفیاض چې په ابو محمد الفرقان مشهور و د سپتمبر په اومه نیټه د سوریه په رقه ښار کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې وژل سوی دی. داعش ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې الفرقان شهید سوی او دا ډله یې درناوی کوي، خو په بیان کې نه دی ویل سوی چې نوموړی کله چیرې او څنګه مړ سوی دی. پنټاګون ویلي دی چې الفرقان د داعش د عالي شورا جګپوړی غړی او د اطلاعاتو وزیر و چې د دې ډلې پر تبلیغاتو باید څارنه کوله. پنټاګون وایي هغه هوایي حمله چې الفرقان پکښې ووژل سو په رقه ښار کې چې په سوریه کې د داعش ډلې رسمي مرکز ګڼل کیږي په داسې حال کې وسوه چې نوموړی له کوره بهر پر موټرسایکل سپور و. د بشری حقوقو د ملاتړ لپاره د واسلاو هال کلنۍ جایزه پرون په عراق کې د یزیدی ښځو د حقوقو مدافع نادی مراد باسی ته ورکړل سو. د اروپای شورا د پارلماني اسمبلی په خبر پاڼه کې راغلی چې دا جایزه 16000 یورو مادي ارزښت لري. نادی مراد باسی پرون په سالزبورګ ښار کې په دې اړه غونډې ته وویل چې که په نړۍ کې عدالت وای نن به زه له خپلې کورنۍ سره وم، په خپل کلي کې به وم، زه به یوه عادي کلیواله نجلۍ وم، خوشحاله ژوند به مې کوه او په امنیت کې به مې خپل سبق وایه، خو زما په څیر د نورو یزیدي ښځو لپاره زما په ټولنه کې عدالت نه و. نادی مراد باسی په 2014 میلادي کال کې د عراق له شماله د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش تښتولې وه او درې میاشتې د مینځې په توګه ساتلې وه. هغه له داعشه تر تیښتې وروسته جرمني ته ولاړه او د ښځو د حقونو د دفاع مبارزه یې پیل کړه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ان پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کندز ښار کې د خوړو د څښاک د اوبو او درملو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی. د کندز د جګړې له کبله مزار شریف ته کډه شوې کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، خو آیا له دوی سره مرسته کیږي؟
موږ په بیړنۍ توګه فقط کولای شو چې دوی ته خواړه برابر کړو درې وخته.
یو جنرال چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له 200 کیلوګرامه هیروین سره نیول شوی و، د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د معین په امر سم دستي خوشې شوی دی.
قاری عبدالحدود چې دا د بدخشان ولایت د بارک د ولسوالۍ قمندانو، دا موږ په میدان هوایی کې دا دستګیر کړ.
په یو تحقیقي راپور کې مو له دې بوږنوونکي حقیقت خبرو چې ولې ځینې امیدواره میرمنې له ټلویزیوني معاینو وروسته په خپل رحم کې د نجونو نطفه له منځه وړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې په دې اړه بحث کوو چې له امیدواره میرمنو سره باید څه ډول چلند وشي.
کور کې چې پیدا کیږي ورته ورکوم، مثلا انګور سه یا خټکی، مثلا یا هغه ولدی ته اقدمه چې ماشوم یې په ناز د هغه د ما اولاد ده.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ملګر ملتونو په کندوز کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ نړیوالې ادارې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې خلک د خوړو، درملو او اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د ثبات له ټینګښت سره به هلته د امنیت د خرابېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
ملګری ملتونه په کندوز کې د بشري بحران د پیښېدو له امله اندېښنه لري. د دې سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې مطبوعاتي مسؤلي دانیل مویلان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې خلک د خوراکي موادو د کموالي له امله له سخت وضعیت سره مخامخ دي.
The UN is deeply concerned about the humanitarian situation in Kunduz.
دا وای ملګری ملتونه په کندوز شار کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د کندوز شاریان لتیرو اتو ورځو راهیسې برق او بن لري. مشته معلومات را رسیږي چې په شار کې خوراکي مواد ډیر کم دي. هغه کسان چې د ډوډۍ پیدا کول لپاره شار ته وځي، حتی د وژل کېدو تر خطر لاندې دي. هغه زیاته کړه چې د اکتوبر پر دریمه پر کندوز شار د وسلوالو طالبانو د حمله له امله تر 30,000 زیات وګړي له خپل کورونو تېشته تر سوي او نورو سیمو لکه تعلقان، مزار شریف او کابل ته تښتیدل دي. مویلان څرګنده کړه چې د دوی د اټکل پر اساس نږدې 15,000 کسان مزار شریف ته رسیدلي، خو ټینګاري وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په کندوز کې د خلکو لپاره دوا او صحي خدمات ډیر محدود دي او خلک له بحران سره مخامخ کېدو ته نجديدي. خو د افغانستان حکومت وایي چې لشتلجه او یا میلیون افغاني په کندوز کې د جګړې لامل اغیزمنو شو او کورنیو ته استول شوی چې د هغوی لپاره به د خوراکي موادو پاک او بو او سرپنا په برابرولو ولګیږي. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې کندوز شهر په بشپړ ډول امنیتي ځواکونو نیولې او د ثبات تر ټینګېدو وروسته به د امنیتي وضعیت د خرابوالي پیړه څېړنې پیل سي. د مرتضوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو له یو شمېر استادو سره پرون په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به هلته په اداري چارو کې د بنیادي اصلاحاتو طرحه جوړ شي. ولسمشر ټینګار کړی چې اول باید په کندوز کې نسبي ثبات ټینګ شي او بیا به موږ د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر اساس اقدام کوو. هغه کسان چې په خپل کار کې سستی کړي او دنده یې سمانه ده ترسره کړي باید مجازات شي او هغه کسان چې په کندوز کې مقاومت کړی او له شارې دفاع کړي تقدیر شي. د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ هوایی قواوی ملاتړ کوي په کندوز کې په تصفیوي عملیاتو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د ثبات تر ټینګولو وروسته شاید د ولایتي ادارې په چوکاټ کې د ممکنو تغیراتو پریکړه وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو په کندوز ښار کې د خوړو، د څښاک د اوبو او درملو د نشټوالي له کبله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ښار اوسیدونکي له سخت حالت سره مخامخ دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې د کندوز زرګونه اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو له کبله د هیواد مختلفو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي. له دې کډوالو څخه نږدې 15,000 کسان د مزار شریف په حاجي کمپ کې دېره دي چې دا مهال د استوګنې، د ځای او د خوراکي موادو له کمښت څخه شکایت کوي. مجیب رحمان حبیب زای د کم تورغلی او لکډوالو سره او همدارز لچرواکو سره خبرې کړې.
د کندوز ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د جګړو او روانو نامنو لامل څه باندې 1,000 کسان بې ځایه شوي دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړي مولوي خوش محمد نصرتی ازوی راډیو سره په خبرو کې وویل چې له هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او زیاتو افغان ځواکونو ته اړتیا موجوده ده. ښاغلی نصرتی پاړه وایي
کاسې کې د جېوش کرای موټر داشتن از منطقه برامده میتونستان یک تعدادشان 5,000 بالاتر فامیل طرف ولایت تخار مهاجر شدن. ارقام ولایت مزار کې آمده ولایت بلخ تقریبا 5,000 دهیجه شده که فعلا ما ارقام داریم.
څه باندې 15,000 کسان بلخ ولایت د کندوز له جګړو څخه بې ځایه شوي دي او د بلخ ولایت د چارواکو په خبره چې ورته خوراکي مواد او د ځای امکانات هم برابر شوي دي. د بلخ ولایت مقام سکتوري مشر زبی الله اختری پاړه وایي
او منګ په بیړنۍ توګه فقط کولای شو چې دوی ته خواړه برابر کو درې وخت او کوشش کوو چې نور هغه ضروری توکي چې د دوی لپاره پکار دي هم د خپلو سکتور خصوصي په مټ دا ورته تهیه کو.
لا کندوز څخه راغلی کډوال د مزار شریف په حاجی کمپ کې اوسیږي او موږ هم د دوی د وضعیت د څېړنې په منظور د کمپ ته ورغلو. دلته یو شمېر ښځې او نارینه د خوراکي موادو او د ځای نشتون له امکاناتو شکایت کوي. څو تنو په دې اړه ازي رادیو ته داسې وویل.
زه نشته دغلته راغلی دلته پرتې نه ډوډۍ درکړلی دی صحیح نه نه دغه ځای صحیح درکړلی دی شی نشته دی نه چای معلوم دی نه دغه معلوم دغلته راغلی چې یو رئی شي بل رئی شي دغه پنځه شپږ ډوډۍ راغلي دلته خلکو ته ورکړي زیاتي بېرته سره لاړ شي. ماشومان هم دي هو ماشومان هم دي هر حیوانان هم دي سي اثر هم دلته زنانه هم دي مونږ سره
سر تعمل کردیم نشدم و دین ارز بسار واس خراب بود باز بر آمدیم از خانه تفلا را گرفتیم تا تا کرای موتر ما نداشتیم از مردم به خدا قرض چیز کردیم این آمدیم اینجا خدا رساندیم دیگه تو زبه که پنج پنج تانان بر مردم داد دیگه تانازی چیز نیست دیگه مقصد اینم قدر از دیگه
د کندوز د جګړو له امله مزار شریف ته په راغلو بې ځای شویو کې ماشومان هم تر سترګو کېږي او دوی شکایت لري چې د جګړې له امله له زده کړو وروسته پاتې شوي دي. حسنیا دولس کلنه جلی ده چې له حکومت څخه غواړي تر څو ژر په کندوز کې امنیت تامین کړي او دوی بیرته خپلو ښوونځیو ته ولاړ شي. هغه یې په اړه وایي
د ښه د قندوز د شهر قندوز کوجه جنګ بود دیگه آرامی نیست. امروی خانواده ایم یه جای هم خوب نیست اما از مکتب هم مونده خودم صنف پنج هستم از صنف پنج که بودیم امو سو امو روزا امتیانای ما را مگرفت بعد از امتیانا وقت ما را امو روز جنگ شد.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدون که وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایی پوز د حملو له امله یې کورونه وران شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایتي شورا د استازو په خبره چې جګړه لا هم دوام لري او په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې احتمالا لس زره تنه نور کندوزیان هم کډوال شي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
نن د اکتوبر 11 نیټه ده. ملګرو ملتونو په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په همدې حال کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې یو شمیر امیدوارې میرمنې په خپل رحم کې د نجونو نطفې له منځه وړي چې دا د تشدد د نورو ډولونو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د تشدد تر ټولو شرمونکې بڼه ده. په دې اړه پام وکړئ د نجیبې زمان تحقیقي راپور ته.
د اکتوبر 11 چې د میزان د 19 نیټې سره برابر ده د ملګرو ملتونو لخوا د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې ډیری ماشوم نجونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د روغتیا د برخې یو شمیر متخصصین وایي چې ډیری امیندوارې میرمنې د جنسیتي تشخیص وروسته له زوکړې مخکې خپل ماشوم چې نجلۍ وي له منځه وړي. د الټراساونډ یا تلویزیوني معایناتو متخصص جاوید احمد سلطانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په سلو کې 10% ښځې د جنین تر تشخیص وروسته کله چې پوسی ماشوم نجلۍ د جنین له منځه وړي.
دا یو فرهنګي ستونزه ده. ما په خپل لیدلې دي چې په سلو کې 10% میرمنې کله چې خبریږي چې ماشوم نجلۍ ده او څو نور لوڼې هم لري خپل ماشوم له منځه وړي.
د الټراساونډ په برخه کې یو بل متخصص داود احمد زئی هم ورته خبره کوي.
موږ اکثره کوشش کوو چې جنسیت واضح نه کړو ځکه بعضې مندې چې هغه یو دوه درې اته څلور پورې لورانې لري او بیا که موږ هغو ته چیرې ووایو چې دا نجلۍ ده نو هغو ته یو ذهني ټینشن پیدا کیږي. دا داسې راغلي دي چې هغوی غوښتي دي چې زه خپل د ماشوم د ما دا مې اومه اتمه لور ده زه نه غواړم چې دا ماشوم دنیا ته راوړم.
ډاکټران وایي چې یو شمیر میرمنې خپل نوې زیږیدلې ماشوم نجونې په روغتونونو یا نورو ځایونو کې پرېږدي او د روزلو او پاللو څخه یې لاس اخلي ځکه چې ویل کیږي په افغاني ټولنه کې یو شمیر میندې د لونو د زیږولو له امله د میړه د کورنۍ لخوا ځورول کیږي تر روحي فشار لاندې راځي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جنین د لمنځه وړلو پیښې تاییدوي او د بشري حقونو د سرغړونې تر ټولو جدي برخه یې بولي. په دغه کمیسیون کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او د ودې د برخې مسؤل عبدالله عابد ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې په ټولیزه توګه ټول ماشومان او په ځانګړې توګه ماشوم نجونې په بیلابیلو برخو کې له سختو خطرونو سره مخ دي.
اطفال متاسفانه در افغانستان به عنوان حوسی پذیرترین قشر
په افغانستان کې لا بده مرغه ماشومان لا بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره مخ دي. ماشوم نجونې حتی په کورني ماحول کې هم له خطر سره مخ دي. اول دا چې د نجونو او هلکانو ترمن جنسي تبعیضونه شته. یو شمېر کسان د نجونو په پرتله هلکان غوره بولي په داسې حال کې چې دواړه یو بشر دی.
ښاغلی عبید وایي له دې سره سره چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جنین د له منځه وړلو لپاره له 5 تر 15 کلونو سزا ټاکل شوې، خو زیاتوي چې دغه عمل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو ډولونو ترسره کیږي. د جنین د لمنځه وړل یوازې جنسیتي تبعیض نه دی چې افغان نجونې له زوکړې مخکې قرباني کیږي، بلکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې نجونې په افغاني ټولنه کې له نورو نابرابریو سره هم لکه زده کړې ته د نه لاسرسي، مناسب خوراک، روغتیایي خدمتونو، برابر قانوني حقونو ته نه لاسرسی، په کوچني سن کې واده کول، په بدو کې ورکول، درانه کارونه، تاوتریخوالی او جنسي تیریو له پیښو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف ازادي راډیو ته ویل چې د جنین له منځه وړل د انسان د وژلو په څیر دي او دغه عمل یې حرام وباله.
بالکل د جنین سخت دی او انسان وژل دي، مطلق حرام ده، مطلق قتل دی او انسان ده، بیخي ناروا ده.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د سواد ټیټکچه د شرعي او د هیواد نافذه قوانینو څخه بې خبري د ماشوم نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل بولي. دغه کمیسیون له حکومت، دیني عالمانو، مدني ټولنو او رسنیو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو هڅې وکړي او د ټولنې د تر ټولو مهربانه او ښکلو موجوداتو یعنې کوچنیو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې امیدواره ښځې له ټلویزیوني معاینو وروسته په خپل رحم کې د نجونو نطفه له منځه وړي. په نطفه کې د ماشوم له منځه وړل که هلک وي که نجلۍ ستاسو د مذهبي او ټولنیزو عقایدو له نظره څه ډول کار دی؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمېره اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو. او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نسیم شفق نننۍ ورځپاڼې کتلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو مطالبو او تبصرو کې تر ډیره امنیتي مسایلو ته اشاره کړې او د جګړې پر شدت او مدیریت لیکنې خپرې کړې. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د کندوز جنگ او د خلکو تباهي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په کندوز کې جنگ سخت شوی، خلک زیانمن شوي او زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره په کندوز کې باید جنگ پای ته ورسیږي او څومره ژر چې امکان لري د خلکو غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وشي. ورځپاڼې همداراز ویلي چې د کندوز ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او خلکو ته یې سختې اندېښنې راپارولې دي. سرمقاله لیکونکي فراه، هلمند، اروزګان او ځینو نورو ولایتونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ژمی را روان دی او که چیرې په دې ولایتونو کې وضعیت ښه هم شي نو بیا به هم خلک په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کندوز له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره د ولسمشر غني پرونی لیدنې ته یو مطلب ځانګړی کړی. په دې حقله مطلب کې راغلي چې په کندوز کې امنیت، مسؤلیت او مشارکت حتمی دی. په مطلب کې د قومي مشرانو له قوله ویل شوی چې د کندوز ولایت د مسؤلینو په برخه کې د مکافاتو او مجازاتو اصل هرومرو تطبیق شي. د مطلب لیکوال ویلي د کندوز قومي مخورو له ولسمشر غني نه غوښتي چې هغه کسان باید مجازات کړي چې په خپلو کارونو کې بې غوري کړي او لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت اقدامات نه دي کړي. په مطلب کې ویل شوی چې ولسمشر غني هم له دوی سره په دې برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسره کولو ژمنه کړي. او سرنوشت ورځپاڼې هم په یو مطلب کې روانو جګړو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ناسم مدیریت او غیر مسؤوله وسلوال د جګړې د ډیروالي مهم علتونه دي.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. هغه اسناد چې آزادۍ راډیو ترلاسه کړي ښایي چې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ قمندان د مخدرو موادو د قاچاق په تور له نیول کېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت د یو جګپړي مقام په امر په همغه ورځ خوشی شوی دی. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر قومندان وایي چې د بهرک ولسوالۍ قومندان یې د میزان په اوومه له هوایي ډګره د وتلو پر مهال ونیو. په دې اړه راپور یوسف زدران اوروي.
ازادي راډیو ځینې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښایي د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي د مخدره موادو په تور د یو نیول شوي برحاله قومندان د خوشي کېدو امر کړی دی. دا اسناد ښیي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پولیسو نږدې دوه اونۍ وړاندې د بدخشان د بارک ولسوالۍ قومندان عبدالودود د مخدره موادو اړوند د څارنوالۍ د حکم له مخې نیولی و، خو وروسته له دې چې نوموړی اړوند ادارو ته سپارل کېږي، د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د معین باز محمد احمدی په غوښتنه خلاصیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان محمد آصف جبرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عبدالودود د نیول کېدو پخلای وکړ.
په دې میزان باندې یو نفر په نوم د جنرال قاری عبدالودود چې دا د بدخشان ولایت د بارک د ولسوالۍ قومندانو، دا موږ په میدان هوایي کې دا دستګیر ک د دستګیری اله دا د چپ د سارنوال تر قرار گرفتاری لاندې درلود، گرفتاری ور کړی او موږ ته اسناد را لېږلي وو. کله چې دا دلته مراجعه وکړ بیا هغه اطلاعاتو له مخې چې موږ سره وو چې د بخشات بدخشان نه راته کابل ته غوته چې نړیوال هوایي ډګر نه وځي، دلته موږ دستګیر کړ او د همغې مکتوب په اساس هم مربوطه سارنوالي ته ولېږل.
د اسنادو له مخې قومندان عبدالودود باید د څه باندې 200 کیلو ګرامه هیروینو په تور نیول شوی وای. ازادي راډیو ته را رسیدلی اسناد ښیي چې وروسته له دې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین اړوند ادارو ته د هغو د خلاصېدو امر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي څخه مو چې په دې اړه وپوښتل، هغه ازادي راډیو ته وویل چې عبدالودود اصلا نه نیول شوی او نه یې د خلاصون امر کړی دی. دی وی اصلا داسې څه پېښه نه ده رامنځته شوې، شاید اوازه وي، خو هغه زموږ تر تعقیب لاندې دی او موږ د هغه په وړاندې ځینې ملاحظات لرو، خو فکر نه کوم چې هغه د نیول شوی وي. هغه دا هم ردوي چې قومندان عبدالودود د کابل ته راغلی وي او وایي چې په بهارک ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله قومندان په خپل ځای کې دی. خپله عبدالودود بیا کابل ته سفر نه ردوي، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر پولیسو لخوا د هغه نیول کېدل ردوي.
زه نه یم نیول سوی، دا چا تبلیغ کړی؟ ما نه د کابل پولیس لیدلی او نه د بل کوم ځای. زه د دې هیواد یو جنرال یم، نه څه ستونزه لرم او نه څه ملاحظه. زه د هوایي ډګر له ترمینل راغلم او دا خلک دروغ وایي. ما هم داسې تبلیغ اوریدلی وو.
نوموړی وایي څو میاشتې وړاندې د ځینې ټانکرې کندوز ته د ترمیم لپاره لیږلې وې او له ترمیمه وروسته د بیرته لیک په وخت کې د موټروانانو سره څه اندازه هیروین نیول شوي وو چې دی هم پکې ښکیل ګڼل شوی. د معین باز محمد احمدي په وړاندې دا معلومات له هغې وروسته افشا کېږي چې هغه تېره اونۍ د ولسي جرګې له تالاره وویستل شو او وکیلانو په نوموړي د فساد تورونه پورې کړل. د ولسي جرګې غړي وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو قاچاق د کمیدو پر ځای ډېر شوی او دا له دې امله چې خپله د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې موین او ځینې پولیس له قاچاق کوونکو سره لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون د ترک ستریم په نوم د ګاز د نلیکې موافقه لاسلیک کړه. د دې پروژې د قرارداد لاسلیک د روسیې او ترکیې ترمنځ د لانجې له کبله ځنډیدلی و. د دې مسلې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي. او بخې د فرشته جلال زئی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د ترک سټریم نلیکه به د روسیې طبیعي ګاز د ترکیې له لارې اروپا ته ورسوي. دا موافقه پرون په انقره کې د انرژي په نړیواله غونډه کې چې د نږدې 2 هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و، د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک مخکې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان سره وکتل او پر دوه اړخیزو مهمو مسلو یې خبرې وکړې. ولسمشر پوتین وویل چې دواړو د سوریې حلب ښار ته چې له ډېرې مودې راهیسې محاصره دی د بشري مرستو پر اهمیت خبرې کړې دي.
Что касается двусторонних отношений, то сегодня
د دوار فیزو اړیکو په اړتبات موږ پر هغو مسایلو چې د دوار هو ادون لپاره ډیر مهم دي او له محتوا ډکه خبري وکړه موږ موافقه وکړه چې د اړیکو د اړیکول لپاره ضروری اقدام وکړو زه هم دراز وړم د ټیکټه ستاسو پام راوړم چې د روسیې فدراسیون پریکړه کړی چې د ترکیې ځینی موادو ته خپل مارکیټونه پرانیزي دا پریکړه په ځانګړي ډول د کرهنیزو موادو او میوې په اړه شوې ده د رويټرز خبري اژانس په حواله د ترکیې ولسمشر هم تایید کړی چې له پوتین سره د سوریې پر وضعیت او نورو مهمو مسلو ځانګړي خبرې کړې دي چې په هغه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو عادي کول هم شامل دي
ترکیه روسیه arasındaki normalleşme
رجب طيب روغان ویل زړه لرم چې د ترکیه او روسیه د اړیکو د عادي کولو بهیر په چټکۍ او موثر ډول جاری وي مسکو په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي د روسیې حکومت له ډیری مودې راهیسې د سوریه په حلب ښار کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ هوایی بمباری کوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نو ویل چې حکومت د تیلو د تولید له کمولو سره هم موافق دی او د تیلو د نرخ د لوړولو لپاره د تیلو د نړیوال سازمان اوپک د پلان ملاتړ کوي
دا وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی قدرمنو اوریدونکو قسیم سولمل ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو استازو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز ښار د سقوط د عواملو تر څېړنې وروسته به هلته د اداري تغییراتو پر پاړه پریکړه وکړي د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار پر دوهم امنیتي حوزه په حمله کې لږ تر لږه یو دیرش تنه وسلوال طالبان ووژل سول د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه دغه ورځ وایي چې په جلا پیښه کې درې ملکي او لس د پولیسو افسران هم ووژل سوي دي د فراه چارواکي وایي د امنیت ټینګولو لپاره 200 کسیزه اضافي قوا ورورسیده او په پروان کې چارواکي د ممکنو وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه تیاری نیسي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د دوی څېړنو په پکتیکا کې د ګوزړ نوې پیښه تایید کړې ده چې لدې سره په افغانستان کې د پولیو د وایروس پیښې اته تو ورسېده د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګر ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د ایران یو الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د غي بمباری قربانیان راوباسي چې د دیونی په پیل کې یو سل څلوېش کسان د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال وژل د امریکا د خزانه وزارت غواړي هغو بانکونو ته ډاډ ورکړي چې له ایراني بانکونو سره راکړې ورکړې ته زړه نه شکوي خو ایران وایي چې دا اقدامات کافي نه دي اسلامی دولت ډلی یادایش د خپل تبلیغاتي مشر عادل حسن سلمان الفیاض چې په ابو محمد الفرقان مشهورو مړینه تایید کړې ده د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د واسلاو حال کلنۍ جایزه پرون په عراق کې د یزیدي ښځو د حقوقو مدافع نادی مراد باسی ته ورکړل سو پولند روسیه په کالنینګراد ښار کې چې له د هیواد او پولند سره نږدې پروت دی د داسې راکټونو چې اټومي سروکې لږدولی سي د نسبېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده او په استونیا کې اول وارې یوې ښځې د ولسمشري په توګه د خدمت لوړه وکړه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري فرانسوي برتانیا باید له اخلاقي پلوه د کلی په نوم د کمپ هغه ماشومان په خپل خوره کې ومني چې کورنۍ په برتانیا کې اوسي دا خبره د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د دې کمپ د تړلو په اړه خپل برتانوي سیالې سره له کتنې مخکې کړې په کالی کمپ کې هغه زرګونه کډوال اوسي چې په پام کې لري چې ځانونه برتانیا ته ورسوي او افغانان هم پکې دي نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وای برتانیا اخلاقي مسؤلیت لري چې ټول هغه ماشومان چې کورنۍ په برتانیا کې دي او اوس د انګلند تونل په دی غاړه د فرانسې په یو کمپ کې اوسي ومني برنارد کازینو دغه څرګندونې مخکې لدی چې لندن ته سفر وکړي او خپل برتانوي سیالې امبر روډ سره وګوري آر ټی ایل رادیو ته د دوشنبه په ورځ وکړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې کازینو وویل دای په ډیر درنخ له برتانیا غواړي چې خپل اخلاقي مسولیت پر ځای او په سلګونو هغه د کم عمر لرونکو ماشومان ومني چې په برتانیا کې خپل کورنۍ لري جلا ژوند کوي د لندن په غونډه کې د فرانسې په بندري ښار کالی کې د زاړه کم د تړلو پر لارو چارو خبري کیږي په دغه کم کې په زرګونو هغه کډوال اوسي چې د جګړه ځپلو لکه د سوریې عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې له جګړو تښتېدلي او غواړي د فرانسې د دې بندري ښار له لارې برتانیا ته ځان ورسوي تیر کال چې کله د کډوالو بحران په اروپا کې اوج ته ورسېد دغه کم ته هم د خلکو ډیر پام واوښت فرانسې ویلي چې دغه کم به د روان میلادي کال تر پایه وتړي فرانسوا اولاند چې د ولسمشر په توګه لټاکل کیدو وروسته په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره له دغه کم څخه کتنه کړې ویلي چې په دغه کم کې بشري ناوړه وضعیت جاری دی. هغه ویلي د دغه کم کډوال به د فرانسې په نورو سیمو کې په کمپونو کې ځای په ځای شي. فرانسوي چارواکو ویلي هغه کډوال به چې له فرانسې پناه نه غواړي بیرته له دې هېواده وایستل شي. د راپورونو له مخې په کالي کمپ کې د چارواکو په وینا شاوخوا 1000 کسان په خراب حالت کې ژوند کوي، خو مرستندوی ادارې شمیر 10000 ښیي. د دغو کډوالو په سلګونو یې تر 1300 کلونو کم عمر ماشومان یا تنکي ځوانان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1300 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان لکابل علی کی د پدې کار کې خځې ګرامینه د ځکه چې د دوی خوندان دوی ته اخترونه ورکوي چې کې انجونې ماشومان دنیا تراوړې نو نه منی نو خځې لبېره دا کار کوي. یو بل اوریدونکو عبید لزابل علی کی د شریعت له نظر د جنین لمینځوړل تر څلور میاشتو وروسته قتل او حرام دی، عملی قتل دی او تر څلور میاشتو وروسته د شریعت لمخې خ عمل نه دی. شاهین نیازای لغزنی نلی کی د جناین زای کول په دې نیت چنجلې ده د جاهلیت د زمانه عمل دی او دغه وخت فکر دی غټه ګناه ده. خلک باید ځان له هغه وساتي. شبنم ابراهیمی له میدان وردګو لیکي زمونږ په خپلوانو کې یو خزه چې په نس کې ماشوم انجلی و د پیچکاری په ذریعه ایستکړه اوس اولاد نکیږي. نادیا میوان لزابل لیکي کده مور او پلار رضاوی او ماشوم حیات ته نوی رسیدلی بیا د رحم یا ماشوم سقط ته اجازه شته په شریعت کې. او رشید ناصری لزابل علی کی د اسلام له نظره چې ښځې په قصد سره نطفه غورځوي دا کار حرام دی. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ په وروستۍ برخه کې لمړی تاندې څنګه 19 پروګرام ته او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد.
سلام درنو اوریدونکو، که د افغان ځوانانو د ستونزو خبره کیږي نو بیکاری په کلمړی یادېږي. رښتیا هم ګڼ شمېر ځوانان اوس بیکاره دي. ځینې چې کار پیدا نه کړي ګاونډیو هیوادونو یا اروپا ته په خطرناکو لارو قاچاقي سفرونه کوي چې خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. خو دوی څنګه کولی شي په خپل وطن کې د کار څښتنان شي او څنګه ځان ته کاري فرصتونه برابر کړي؟ په دې خپرونه کې د همداسې یو بنسټ په اړه غږیږو چې ځوانان د کار ایجادونې یا د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې روزي.
دا ټول مکمل یو بشپړ پروګرام دی چې د الف نتریا پوری یو نوې تجارت لپاره لار شي چې څنګه دوی کولی شي موافق شي.
اول به خودمون ایمان داشته باشیم که راه حل رو خودمون هم میتونیم پیدا بکنیم.
ګڼ شمېر ځوانان چې بیکاره دي حکومت ګرم ګڼي چې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره کړې، خو ترې وهاده دوی هم ګرم دي ځکه هڅې نه دي کړي او خپله یې کاري فرصتونه نه دي برابر کړي. دا اوسنۍ نړۍ ډېر شتمن کسان یو وخت بیکاره وو. دوی په دې تمه کې نه ناستل چې حکومت به کار ورته پیدا کړي، بلکې خپله یې وړوکی کار پیل کړ چې اوس په میلیاردونو پانګه لري. دوی کوډې ونه کړې، یوازې هغه مفکورې او طرحې چې د دوی په ذهنونو کې وي عملي یې کړې او اوس دومره شتمني لري چې ټولولی نه شي. افغان ځوانان هم طرحې او مفکورې لري خو دوی یې بیا د عملي کولو زړه نه کوي. د شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو مرکز اوس له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې مفکورې او طرحې لري. دوی ځوانانو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي چې خپلې طرحې په عملي تجارت بدلې کړي. د شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو د مرکز مشر اجمل پیمان وایي دوی هڅه کوي ځوانانو ته د تجارت لاره پرانیزي.
دلته په دنننۍ ورکشاپ کې موږ سره څلور ځوانان اشتراک و هر یو ډېر ښه مفکورې درلودلې، خو نه پوهېده چې د خپل مفکورې څنګه په عمل کې تطبیق یې څنګه رقابتي بازار ته ننوځي. نو دوی موږ څو شیان وروښول چې هغه ډېر مهم دی. هر یو اول دا چې دوی څنګه خپل ځان دپاره یو تجارتي ماډل ولري چې په هغه کې ټول شیان وي چې دوی پوه سي چې دوی مشتریان څوک دي، دوی مثلا تولیدات یا خدمات مواد شي دي چې دوی ارزکی بازار ته او د دوی اغم اصلي ننګونه یا مشکلات چی شي دي چې دوی باید تر باندې کار وکړي. نو دوی کدا کارونه وکړي نو دوی تجارت بخې دوی ته شامل معلومیږي چې دوی باید کوم ځای ته شروع کړي چیرته باید تطبیق کړي.
آزاد تاجدار چې امریکا څخه راغلی په دې ورکشاپ کې له ځوانانو سره خپلې تجربې شریکې کړې. ځوانانو ته د هغې یوه مهمه خبره دا وه چې کار ایجادول یا د کاري فرصتونو رامنځته کول سخت کار نه دی، بلکې کار ایجادول یوه ژبه او مهارت دی چې هر څوک زده کولی شي.
دلان یکی از مشکلات افغانستان اینه که یک در
افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې د کار ایجادونه یا د کاری فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې سم پوهاوی نشته. ډیر دا فکر کوي کار ایجادون کوي مساوي له دې سره ده چې سرمایه لري او شتمنه، خو نه، دا کار ایجادونه نه ده. کار ایجادونه یو ژبه ده، یو مهارت دی چې هر څوک زده کولای شي. په همدې اړه موږ په دې ورکشاپ کې له همدې څلورو مستعد ځوانانو سره کار وکړ او دا مو ورزده کړل چې که غواړی کاری جادوون که شی او خپل نوښتګری طرح عملی کړي چه ډولی باید وکړي.
ایده خلاق آدمتون رو بتونید تبدیل کنید به یک بزنس چی جوریه؟
د شتاب افغانستان مرکز په روزنیز ورکشاپ کې یوازې څلور ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې مرکز له مشر ښاغلي اجمل پیمان څخه مو وپوښتل چې ولې ډېر ځوانان نه دي رابللي.
موږ دوه رقمه پروګرام لرو، یو پروګرام لرو چې عام دي، هغه چې دي مشخصا موږ د تشبث په هکله، د مارکیټینګ په هکله، د پروژو د مدیریت په هکله، د بازار موندنې په هکله دوی کې موږ ورکشاپونه سیمینارونه دایرو چې هغه ټول ځوانان دپاره هم دي چې راتلی سي. بل مشخص ورکشاپونه لرو چې هغه د تجارت د ګړندي کولو ورکشاپ ورته، یا په هغه کې موږ بیا یو رقابتي سیستم لرو چې په هغه کې ټول هغه ځوانان چې ډېر تکړه دي، مفکورې ډېر عملي دي او په عین حال کې دوی خپله متحد دي، خپل په تجارت کې او د دوی تجارت یو ټولنیز اړخ هم لري، هغه بیا موږ انتخابو دي او رقابتي پروسې د لارې نه چې دوی په خپله موږ ته اپلیکیشن یا درخواستي رالیږي، هغه موږ شارلس کوو، بیا انټرویو کوو، بیا بالاخره دوی راځي. بیا په دغه ورکشاپو کې موږ غواړو چې کیفیت ډېر لوړ وي.
هغه ملک سهار د هغو څلورو ځوانانو له ډلې څخه یو دی چې په دې ورکشاپ کې ګډون کړی. هغه وایي دوی په دې ورکشاپ کې زده کړل چې څنګه له بازار ځان خبر کړي او څه ډول د خپلو طرحو او کارونو د کامیابۍ او ناکامۍ وړاندوینه وکړي.
دلته موږ دا زده کړل سو تاسو کې وایي مفکوره لري، باید هغه ولوګوري چې هغه څومره مارکیټ لري، خلکو تقاضا لري، نو لغور د خلکو لغوښتنې سره باید تاسو برابر کړي تر څو پورې د ځینې خلګي تولید لري ولی تقاضا نه لري، نو مخکله مخکله ناکامی لري. نو دا ول تاسو څنګه وکول چې مخکله مخکله ناکامی او کامیابی ورته خپل پیش بینی کړی او هغه څه پنړیواله ست سټانډرډ دی په خوده ولی وکړي نشي تاسو کوم کار وکړي چې هغه بیا ورسته تاسو ته وختم درځي کی منابع هم درځي کی او کار مهم نشي تر سره.
دا شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو د مرکز مشر اجمل پیمان وایي دوی هر هغه ځوان ته چې د تجارت د پیلولو نیت لري او مشاور ټاکي او همدا ډول دفتری اسانتیاوي هم ورته برابروي چې د تجارت په لومړنۍ وختونو کې ترې استفاده کولای شي.
نور پروګرامونه هم سته. موږ په عین حال کې هر هغه ځوان چې غواړي تجارت په عرصه کې ګام کېږدي او مخته لاړ شي هغه دپاره موږ یو مینتور یا مشاور ټاکو چې هغه مشاور داسې یو څوک دي چې په خپله تجارت یې کړی دی، لس کاله پنځلس کاله کېږي، ډېره تجربه لري، خپل تجربو سره د سره کار کوي او د ته لار او چاره ښیي. بل په عین حال کې موږ ځوانانو دپاره مشترک کاري دفترونه وړاندې کوو که مثلا اول کوم یو پروګرام یا ستارټاپ چې هغه شروع کیږي هغوی مثلا پیسې ډېر زیات نه لري چې ځان ته لاړ شي دفتر واخلي او انټرنیټ واخلي، داشان دغه ټول سهولتونه موږ کولی شو دلته ورته وړاندې کړو، لکه خپل دفتر د ورڅخه استفاده وکړي، دوی ځای لري، انټرنیټ لري، کمپیوټر هر شی لري، د دغه ځای څخه دوی کولی شي خپل کار شروع کړي، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، تر څو چې دوی بیخي مکمل په خپل پښو باندې ودرېږي، بیا لاړ شي په خپل مستقل خپل کار مخته بوځي. په عین حال کې موږ دوی ته مثلا مختلفو پوهنتونو سره، مختلفو نړیوالو نهادونو سره هم د دوی اړیکې ټینګو چې دوی څه کولی په مختلف ارسو کې، لکه خپل مارکیټینګ، خپل بزنس پلان، د بودیجې مثلا جوړول، په دغه بخشو کې هم کار وکړي. دا ټول مکمل یو بشپړ پروګرام دی چې د الف نه تر یا پورې یو ستارټ اپ یا یو نوې تجارت لپاره لاره شي چې څنګه دوی څه کولی چې موافق شي.
ډیر ځوانان فکر کوي چې د دوی لوی ستونزه د سرمایې نه درلودل دي، خو آزاد تاجدار دا ستونزه نه ګڼي. هغه وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځوان کار ایجادونکي د خلکو له تقاضا سره برابر محصولات او خدمات بازار ته وړاندې کړي. که داسې وکړي سرمایه به په دوی پسې ګرځي.
خیلی از جوانای افغان فکر میکنن که بزرگتر مشکلشون دسترسی به سرمایه.
ډیر افغان ځوانان فکر کوي چې د دوی ستونزه سرمایه ته نه لاسرسی دی. دا اصلي ستونزه نه ده، په هیڅ وجه اصلي ستونزه نه ده. په دې هیواد کې سرمایه شته، حتی بهرنۍ سرمایه هم دلته ده، خو مهمه مفکوره یا طرحه ده چې هغو ته باید سمه بازار موندنه وشي. هغه مفکوره محصولات، خدمات او تجربې چې دوی غواړي بازار ته وړاندې کړي، لومړی باید په دې ځان پوه کړي چې خلک دغه مفکوره غواړي. مشتری څوک دی، چیرته دی، کوم ضرورتونه لري. ډیر ځله زموږ دفتر ته کاري جادوونکي راغلي او ویلي دي چې پیسې مې لاړې، بازار موندنه مې وکړه، خو هیڅوک نشته چې زما محصول واخلي. موږ ترې پوښتو چې آیا اول مو څېړنه کړې وه چې مشتری څوک دی؟ موږ ته حیران حیران ګوري او وایي نه، دا کار مې نه دی کړی.
بعد یې ځنه مشکوک به نگاه میکنن، میگن نه نکردم.
امریکایي ژورنالیسټ کیټی باسلر چې په دې ورکشاپ کې ګډون کړی او له ځوانو کاري جادوونکو سره خپلې تجربې شریکې کړې، وایي په هر ټولنه کې ځوان کاري جادوونکي کولای شي په بیلابیلو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي.
زه په کابل او نور نړۍ کې د دغو ځوانانو په ملاتړ باورمند یم چې کاري جادوي یا کاري فرصتونه رامنځته کوي، ځکه دوی د دې وړتیا لري چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. د کاري سانتیاو ایجادول نه یوازې د دوی پر خپل ژوند، بلکې د ټولنې او امنیت د ټینګښت په برخه کې مهم دی. زما په فکر دا چې افغان ځوانان ولې مهاجرتونه کوي، علت یې دا دی چې دوی خواري کاخ دي، غواړي لرې لاړ شي او خپلې وړتیاوې وکاروي. خو ښه به دا وي که چیرې دلته داسې بنسټونه لکه شتاب افغانستان چې دی د دوی ملاتړ وکړي او د دوی ارمانونه او هیلې
پوره کړي.
ډیر ځوان کاري جادوونکي شته چې طرحې به لري، خو په یوازې ځان کار نشي کولی. دوی ته د کیټی باسلر وړاندیز دا دی چې سره یو ځای شي او په ګډه د ستونزو د حل په برخه کې کار وکړي.
I'm currently based in New York City in the United States. I've been based in East Africa and
زه په نیویارک ژوند کوم. په لاتین امریکا او ختیځ افریقا کې هم پاتې شوم. خو هغه څه چې د کار ایجادونکو ترمنځ مشترک راته ښکاره شوی، هغه د دې چې ستونزې شته، خو ټول د حل غوښتونکي دي. کاغذ ستونزې د ځوانانو د زده کړې او یا هم د اقلیم د بدلون په برخه کې وي. زما سپارښتنه ځوانو کار ایجادونکو ته په نړۍ او بیا په ځانګړې توګه په کابل کې ځوانانو ته دا ده چې له نورو هغو ځوانانو سره یو ځای شي چې د ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. دوی د خپله شبکه قوي کړي، ځکه دا کار په مؤثره توګه د ستونزو د حل لپاره مهم دی.
آزاده تاجدار وایي که افغانان غواړي پرمختګ وکړي، لومړی دې پر ځان باور وکړي او له نورو دې د مرستو تمې وشکوي. د هغې په باور په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، خو ځوانان کولی شي د ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
اگر جامعه افغانستان به خصوص جامعه جوانان
که افغانی ټولنه په ځانګړي توګه د ځوانانو او ښځو قشر وغواړي هیواد د پرمختګ پر لور بوځي، ټولنیز او فرهنګي بدلونونه راولي، باید لومړی په خپل ځان کې د بدلون انګیزه رامنځته کړي. موږ اوس په دې سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو، خو که فکر وکړو چې حکومت، خصوصي سکتور یا موسسې موږ ته د حل لارې پیدا کوي، موږ خپله وړتیا بایلو. په لومړۍ درجه کې باید پر خپل ځان ایمان ولرو او حل لارې خپله پیدا کړو. مختلفې طریقې شته چې دغه حل لارې طرحه کړو، پیدا یې کړو، همکاري وکړو او
همکاري وکړو، خلاقانه باشي.
کاري جادوونکی هغه کس دی چې کاري فرصتونه وپیژني، ویارزوي، منبع پیدا کړي، ګټه ترې واخلي او وروسته د کامیابۍ په خاطر مناسبې هڅې وکړي. که تاسې هم نوې مفکورې او طرحې لرئ، د عملي کېدو په خاطر یې هڅې وکړئ. که نن مو څه لاسته درنغلل، سبا به خامخا درشي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه هم دومره وا دا او د ازادۍ رادیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پارم، ښه دوسی.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، پیل کوو د دې ونې په خپرونه. د
حامله میرمنو باید څه ډول پالنه او ساتنه وشي.
زیات خسته می بودم، مثال ګران کارم می کردم، بوشکای او می آوردیم، بستر را بالم می تندور می کنم، عین می پینما ششما کتپلم دشکم نسخانم کردم یک دانره.
کورنۍ په دغه وخت کې له مور سره کومې مرستې کولای شي؟
نه انګیندو سره مې هغه همکاري کوم، پنځه وخته ډوډۍ ورکوم، کور کې چې پیدا کیږي ورته ورکوم، اول دی ته اقدمه.
او د یوې داسې ټولنې له فعالیتونو به هم خبر شي چې د کابل ښار په غریب میشتو سیمو کې میندوارو میرمنو ته مرستې رسوي. زه مسعوده نیازی یم. خو تر هر څه لومړی به له حدیث پردیس څخه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بروکسل غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو ځواکمنتیا په تړاو ناستې وینا کې ویلي چې افغان ښځې خیریه مرستو ته اړتیا نه لري. خیریه مرستې ښځې نشي کولای ځواکمنې کړي، خو بازار موندنې ته لاسرسی کولی شي دوی ځواکمنې کړي. ولسمشر غنی له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په مسلکي روزنه او د افغان میرمنو لاسي تولیداتو ته د بازار موندنې برخه کې مرستې وکړي. د ولسمشر په وینا اوسني ګامونه په افغانستان کې د ذهني بدلون په لور خوځښت دی. ملي ولسي تړون د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې لومړنی ګام دی، ځکه چې په وینا یې په دې کې خدمات ښځینه او نارینه وو ته مساوي په پام کې نیول شوي دي. نامعلومو وسلوالو په بغلان کې د شکرې په نوم له یوې 22 کلن نجلۍ څخه سر پرې کړی دی. د بغلان د ښځو چارو رئیس خدیجې یقین آزادي راډیو ته ویلي چې د نجلۍ د پلخمري په ښار کې په خپل کور کې وژل شوې ده او پولیسو په تړاو یو تن نیولی دی. اغلی یقین ویلي د پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو لخوا جدي پلټنې پیل شوې دي. د نجونو د والیبال سیالۍ د سری میاشتې د ټیم په بریالي کېدو پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید شریفي ازادي راډیو ته ویلي په پایلوبه کې د سری میاشتې او ښاروالۍ ټیمونو په خپلو منځونو کې لوبه ترسره کړه، چې په پایله کې د سری میاشتې ټیم 3-0 پر وړاندې ښاروالۍ ته ماته ورکړه. نوموړي ویلي دا سیالۍ سره میاشت د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوې وې چې شپږو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه.
حاملګي یا لزیګون نمخ کې مرحله د مور او ماشوم لپاره یو حساس وخت دی، چې په دې مرحله کې مور له ګڼو صحي ستونزو سره مخامخ وي. ګڼې کورنۍ د میندوارې میرمنې روغتیا ته چندان پام نه کوي او یا د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای میرمن وخت په وخت ډاکټر ته بوزي. ځینو ته بیا دا عادي پروسه ښکاري. په حامله میرمنو درانه کارونه کوي، مناسب خواړه نه ورکوي او بالاخره د کورنیو همدغه بېغوري د دې سبب کیږي چې مور د حمل او زیږون پر وخت له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. لومړی به د یو څو همداسې میرمنو خبرې واورو چې د حمل په جریان کې درانه کارونه کول او مناسب خواړه نه خوړل دوی له کومو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د قصبې د کم اوسیدونکي لیلما وایي دا چې به کله میندواره وه درانه کارونه به یې کول، مناسب خواړه به یې نه خوړل او وخت په وخت به ډاکټر ته هم نه تله، چې بیا یې د حمل په وخت کې دوه ماشومان ضایع شول. اته کاله کېږي چې واده مې کړی، څلور اولادونه لرم. کله به مې چې حمل لره ډېره به ستړې وم، تل به مې درانه کارونه کول. د اوبو درنې بشکې به مې پورته کولې، په تناره به مې ډوډۍ پخوله او اوړه به مې هم لمدول. بیا مې د 5 میاشتو ماشوم زیان شو او یو بل ماشوم مې د پوره میاشتو و چې مړ پیدا شو، ډېره خپه
وم.
میرمن لیلما وایي د دوه ماشومانو له ځای کېدو وروسته په ډیرو خبرو پوه شوې او د حمل په جریان کې هغه سپارښتنې عملي کوي چې یوې میندوارې میرمنې ته لازمي دي. اوس پوه شوې یم چې درانه کارونه د حمل په وخت کې زیان لري، نو دا ډول کارونه نه کوم. ښه خواړه خورم، لکه میوه او ترکاري، نظافت او پاکوالي ته ډیره پاملرنه کوم. ډاکترانو دا هم راته راښودلي چې ماشومانو ته باید څنګه شیدې ورکړم. مخکې به مې نوي زیږیدلي ماشوم ته فلیا کنډ نه ورکاوه. ما فکر کاوه دا چټل دي، خو کله چې دوی راته وویل اوس یې ورکوم، اوس مې ماشومان ښه صحت لري. خدا چې میرمن لیلما او دی غوندې نورې میرمنې څنګه په دې وپوهېدې او څنګه یې وکړای شول په خپل ژوند کې تغییرات راولي،
د ټی ډی ایچ یا د کورنۍ لیدنې په نوم یو ټولنه د کابل ښار په غریب میشتو سیمو کې هغو میرمنو ته چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري دا معلومات وړاندې کوي. د نوموړې ټولنې یو کارکوونکی سپوږمۍ چې د قصبې چمن ببرک پروانېدو او پروانسي سیمو ته د میرمنو د تداوی او ترنینګ لپاره ورځي د دې ټولنې د فعالیت په اړه راته وایي.
دفتر د ټی ډی ایچ تقریبا شل کاله کې چې د خدمات رسایي عامله مریضان چې تقریبا د درې میاشتو نه مونږ ته پروګرام دی ویزیتو څلور ویزیته عامله داري کې مونږ نیسو چې د کې به مونږ راځي بس واکسینو د قطع کدن د ابل سروي مثلا افزل سي شخصي او مویتی د تخویو او د خطرات د عاملګي بر تخویو تقریبا څلور ویزیته مونږ په عامله داري کې کوو. بیا تر څو چې زچکیږي دوه ویزیته زچګي کې چې اول افزل سي ابل سروي یعنی د نو افزل سي هدا د تخویو چې وخت مخکې دنه چې مونږ راځي مخکې دنه چې راځي دی کورو کې به ولادتونه کوي تا خاورو کې به ولادت کوي نو به نارنج او سرخوی د شان بچول او بل واکسین نو باندې هیڅ نه پېدل خو به مونږ دې سره تعلیمات سیم ورته کړ چې نه دا مرز د تیتونی سپاره دا تاسو ماشوم ته سره کم به تایور کول مونږ یې ذکر ورته دې مو شو دې ماته ذکر باز اکثریت به ولادت وکړي کان دې به ایسته چول وې دا مرته دي اما مونږ دې تم سره کم وکړي چې دا به تاسو ایستوانه چوي دا یو خیاسات واکسین لري او دا غلری ډیر فائدہ مند په میاش کې مونږ تقریبا 300 نغه مونږ راپور ورکو زچا عامل
قابل سپوک می وای دوی چې کله لومړی ځل د سیمو تلاړل میرمنې په ناوړه صحی وضعیت کې وي ولادت به په ډیر ناپاک ځای کې کاوه. بیا وروسته دوی ورته لازمې زده کړې ورکړې چې اوس ډیر تغیرات پکې راغلي دي.
اول وختو کې چې ولادتونه به داسې یو پاک ځای کې به دی ولادت نه کوو مثلا غواګانې کنه چې ولادت ویدل ته په دې چې هلته ولادت وکړي هغه چې ولادت یعنې چټل شی ده دوی داسې فکر کوو. بیا مونږ وخت دی چې راغلو نه وخت دی چې تاسې داسې یو ولادت کوي اول خو کور کې مو کوي ولادت کوي بیا هم کور کې کوي وایي وکسین چې دا بسد ولادت کې چې د شامل دي پلاستیک د تکه ده او د سکشي دي او پال ده او غاز تقیم شدگی دي د درې دانه تار سره کوم ځای کې باید تاسو ولادت وکړي د سکشي واغوندې وخت چې موږ تعلیمات دي تور کړه اوس فصل د خوري زیات اکثریت پیږي.
د قصبې د کمپ یو بل وسیدونکو شکریا چې څلور ماشومان لري او اوس د پنځو میاشتو حمل لري وایي د حمل لومړی میاشتې نه تر اوسه د ټی ډی ایچ صحي کارکوونکي په منظم ډول راځي او دې ته د حاملګۍ په دوران کې د درنو کارونو په ازرارو او نور اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دا ما اول میاشت نه چې شروع کړي راځي هر وخت پورې تو سپوري مونږه خدمت کوي مې ته هر شپه پیدا را تر رسول له مغه شې سره قنداوي مونږه مغه شې کو یا خون ځکیږي هغه کېږي مرس پیدا کېږي په شهر کې یو شې کې بل شې کې اوس مونږه کارونه نه کوي.
په ځینو کورنیو کې له میندوارو میرمنو سره د کورنۍ غړي مخصوصا خواښې لازم همکاري نه کوي او ورته وایي ما هم ډیر بچان لوی کړي نو هر ډول درانه کارونه پرې کوي. خو د شکري خواښې بیبي جانه وایي دا مخکې نه پوهېده چې میندوارو میرمنو ته درانه کارونه زیان لري خو کله چې د ټی ډی ایچ کارکوونکي د دوی سیمې ته راغلل دا په هر څه پوه شوه.
اول زنده پیدلم ار سه درانته درانته انگین دیمی کارو نکو مشکی جگوالی خوراک بعد دری وقتا با دوری خواله وچه دکتران اوویلی نه انگین دو سرمی آقا امکاری کومه پینز وقتا دوری ورکوم کور که چی پیداکی گورتوا ورکوم مثلا انگور سه اول دیت اگدما یا خطکای مثلا یا آقای اول دیت اگدما سی معشومی پر نزده آقا دیما اولاد ده معشومی زی پیتیمی دیما تاواندن بل چخونه ده کنه و دکترانو منگ پو کلو چی دسی دکار رو تخنه ده.
ما و شما راجع به مراقبت طفل نوزاد یعنی یک طفل نوزاد وقتی که تولد میشه باید ما و شما چی کنیم برش؟ اول باید طفلک چی کنیم؟ گرم نگاه کنیم. اولین کاری که میکنیم دوم کاری که میکنیم باید
دا ده هغه ټولګي د زده کړو غږ و چې ګڼې میرمنې پکې د صحیح زده کړو لپاره راټولېږي او د قابلو لخوا ورته زده کړې ورکول کېږي. د ټی ډی ایچ یا کورنۍ لیدنې ټولنې سوپروایزر زکیه صمیمی وایي دوی هر ورځ دوه ګروپونو ته چې په هر ګروپ کې 12 میرمنې شاملې دي صحیح زده کړې ورکوي او همدارنګه دا ټولنه د صحیح خدماتو ترڅنګ په هغو کورنیو کې چې کورنۍ ستونزې لري یا له کوره بهر نشي وتلی یو جلا ګروپ
گروپ لري چې د هغوی کورونو ته ورځي او له هغوی سره د مشکل په حلولو کې مرسته کوي.
اینا به نام فامیل هیلت اکشن گروپ است.
زموږ د فعالیتونو چې د کورنیو لپاره د روغتیایي خدمتونو په نامه یادیږي، نن مو تقریبا دوه گروپونه راټول کړي چې هر گروپ کې تقریبا 12 مېرمنې ګډون لري او په دریو دورو کې دوی ته زده کړه ورکوي. د دوی درسونه ډېر د حفظ صحې یا پاکۍ، واکسینونو، لنوي زیږیدلې ماشوم نه ساتنه او پالنه، د مور د شیدو ګټې، سینه او بغل او د ولادتونو ترمنځ واټن، دا هغه مسایل دي چې موږ یې دوی ته ورزده کوو او اوس د دوی په ژوند کې ډېر تغیرات هم راغلي دي. همدارنګه موږ د هغو کورنیو ترمنځ چې تاوتریخوالی او جنجال پکې وي یو جلا ګروپ لرو چې د هغوی کورونو ته ورځي چې لازمي مشورې ورکوي. زموږ همکارانو د ډېرو همداسې کورنیو ترمنځ روغه جوړه هم کړې ده. زربیبی یو له هغو میرمنو څخه ده چې د ډیرو لورګانو د زیږولو لامل یې میړه خواخې ډیر ناوړه چلند ورسره کاوه، خو اوس یې د همدې ټولنې په مرسته ستونزه څنګه څه حل شوې ده.
من کور کې پتل جنگ و خواخې به میړه ته شیطانی کوله، جنگ به راسره کاوه. سیدی لورګان ډیرې دي، میړه به مې وهلم، جنگ به راسره کاوه. دا ډاکټر صاحبان سي هغه ته راغله، بیا یې من کور ته راغله، خواښې ته مې نصیحت وکړه، خبرې ورته وکولې، میړه ته مې هم کولې، ته نصیحت یې وکړه سي دا خو یې تاسې کور هغه ده، کور غړی م ده، یعنې که لورګانې که هر شی اوس خوسه.
درنو اوریدونکو، میندواری او له ولادت نه وروسته پروسه د میرمنو لپاره یو حساس پړاو دی چې کورنۍ باید په دې برخه کې له میرمنو سره هر راز همکاري او همدردي وکړي. همداراز اړوندو ادارو او مؤسساتو ته هم لازمه ده چې په دې برخه کې کورنیو ته بشپړ آګاهي او معلومات ورکړي چې میرمنې وکولی شي له روحي او صحي ستونزو پرته روغ ماشوم وزېږوي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.